مشال رادیو ته غوږی ازبوګه په منځنۍ سپ شپږ سو یو ویشت کلو هرتز په مشال رادیو ته کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. په دې خبرونه کې ز په امیر ساحل درته هر کله وایم. د سهار لس بجې شوې، په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې رپورټونه لرو او نیز خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرو. پاکستان جمهوری غورځنګ ویلي دي چې حکومت دې د سیاسي بحران هواري لپاره له سپریم کورټه د آئین د درې شپېتمې مادې د لومړۍ برخې تشریح وغواړي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر د تحریک انصاف ګوند د یوولس غړو استعفاګانې تایید کړې دي. او اوکراینی چارواکي وایي د روسیو ځواکونو په بمباری کې پنځه کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم له حکومت غوښتنه کوي چې د ولسمشر لاري دی سپریم کورټ ته د آئین د درې شپېتمې مادې د لومړۍ برخې تشریح لپاره غوښتنلیک واستوي. د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن بیگا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل دا غوښتنه په پی ڈی ایم کې د شاملو واکمنو او نورو ګوندونو مخکښو استازو په یوه خوله په منظور کړي پریکړه لیک کې کړي. دوی ویل د دې لامل دا دی چې د جولای پر شپږویشتمه د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب پایلې په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګهګۍ فیصلې سیاسي بحران زیږولی دی.
اجلاس کی متفق رائے ہے.
دی وای دا د غونډې متفق نظر دی چې د آئین د درې شپېتمې مادې د لومړۍ برخې د تشریح پر اساس د اعلی عدالت وروستۍ پریکړې شدید ابهام، ګډوډي او سیاسي بحران زیږولی دی، او دا سیاسي بحران په پاکستان کې د اقتصادي کړکیچ لامل ګرځي. د جولای پر شپږویشتمه د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ درې کسیزه جرګهګۍ د پنجاب اسمبلی د مرستیال سپیکر امر لغوه کړ، او د مسلم لیگ نون حمزه شهباز پر ځای یې د مسلم لیگ قاف او د پاکستان تحریک انصاف نومان پرویز الهی د صوبې اعلی وزیر اعلان کړ. تحریک انصاف ګوند د سپریم کورټ د پریکړې هرکلی وکړ، خو د وفاقي حکومت ائتلافي ګوندونو ورباندې نیوکه وکړه او ویل چې سپریم کورټ د جولای پر لومړۍ نیټه د اساسي قانون د درې شپېتمې مادې له لومړۍ برخې سره سم د پنجاب د اعلی وزیر پخوانی انتخابات رد کړي ول، ځکه چې په اپریل کې د تحریک انصاف پنځه ویشتو غړو د ګوند د مشرتابه د لارښوونې برعکس حمزه شهباز ته رایه ورکړې وه. پاکستان جمهوری غورځنګ پر حکومت غږ کړی دی چې په غوښتنلیک کې دی له سپریم کورټ وغواړي چې د ټولو قاضیانو جرګهګۍ جوړه کړي او د اساسي قانون هغه ماده تشریح کړي چې پکې په پارلمان کې د یو ګوند د استازو د مشر او د ګوند د مشرتابه د واک او اختیار ذکر شوی دی. د سپریم کورټ درې کسیزه جرګهګۍ د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب په اړه د قضیې اورېدنې پر مهال په بیا بیا ټینګار کړی و چې ټولې فیصلې له آئین او قانون سره سمې کوي، او که په تیرو وختونو کې د آئین په تشریح کې تېروتنې شوې وي نو هغه سمول هم د قاضیانو کار وي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف ګوند د یو شمیر غړو استعفا تایید کړې ده. دولتي راډیو تیر ماښام په یو خبر کې ویلي چې د قومي اسمبلی دفتر د هغو غړو د استعفاګانو په اړه خبرتیاوې هم خپرې کړې دي. راډیو د اسمبلی د اطلاعاتو څانګې په حواله وایي چې خبرتیاوې پاکستان انتخاباتي کمیشن ته استولې دي. د قومي اسمبلی سپیکر د بشري حقونو د پخواني وزیر شیرین مزاری، د پارلماني چارو پخواني وزیر علي محمد خان، او د اطلاعاتو خبرونو چارو پخوانی ریاستی وزیر فاروق حبیب په ګډون د تحریک انصاف د یوولس غړو استعفاګانې منظور کړې دي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي د اپریل پر لسمه نیمه شپه د وزیر اعظم عمران خان تر ګوښه کېدو یوه ورځ وروسته مستعفي شوي ول. د پاکستان له قانون سره سم د قومي اسمبلی هر غړی چې ګوښه کېدل غواړي باید خپل استعفا لیک سپیکر ته ورکړي او ورسره وګوري چې هغه یې د تاییدولو یا نه منظورولو پریکړه وکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ویلي دي چې په افغانستان کې باید ټولې پریکړې له اسلامي شریعت سره سمې وشي او د خلکو جوړ کړي قوانین نشي عملي کېدی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې اخونزاده دا څرګندونې پرون په ننګرهار کې له والیانو او نور چارواکو سره د لیدو پر مهال کړي دي. په پروني بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت پر چارواکو غږ وکړ چې ټولې پریکړې د شریعت سره سمې کوي. په بیان کې راغلي دي چې په اسلامي نظام کې د هبت الله اخونزاده په وینا د خلکو په غوښتنه او د هغوی په مزاج پریکړې نه کیږي، او دا چې اوس په افغانستان کې جمهوری نظام نشته. د افغانستان د جمهوری نظام د اساسي قانون په پیل کې راغلی چې په هغه هیواد کې به له اسلامي احکامو سره په ټکر کې هیڅ قانون نه جوړیږي. طالبان د 2020 زیږیز کال په اگست کې له واکمنېدو راهیسې ټینګار کوي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو په ګډون د ټول ولس حقونو ته ژمن دي، خو د دې چوکاټ تشریح نه کوي. البته د طالبانو حکومت په تیرو شاوخوا یو کال کې په تدریجي ډول د نجونو د زده کړو او ښځو کار په ګډون پر ښځو یو لړ محدودیتونه لګولي دي چې له وجې له نړیوال فشار سره مخامخ دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محمد عباس ستانگزی د جولای پر 28 وویل چې ډیر ژر به تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیا پرانیستل شي. د اوکراین یو سیمه ایز والی ویلي دی چې د هغه هیواد په مرکز کې د کیروفوګراد پر سیمه د روسیې په پرونی بمباری کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونه د جنوبي خیرسون سیمې د بیا نیولو لپاره خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د روسي ځواکونو په بمباری کې له پلازمېنې کیف شاوخوا 300 کیلومتره لرې په جنوب کې د کروپیوینسکي په نوم ښار په نښه شوی دی. سیمه ایز والی اندری ریکوویچ پر ټولنیزو شبکو په ویډیو بیان کې ویلي دي چې 25 ژوبل کسان روغتون ته انتقال شوي او 15 کسان وژل شوي دي. د اوکراین انټرفاکس خبري اژانس د ښار چارواکو په حواله ویلي دي چې په بمباری کې د هوایي چلند تجهیزات، الوتکه او ورسره نږدې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د روسي او توغندیو په برید کې د کیف، چرنیهیف، میکولایف او خارکیف سیمې هم په نښه شوې دي. د اوکراینی پوځ د مشر یو لوړپوړي چارواکي اولکسی هروموف ویلي دي چې په کیف سیمه کې په حمله کې له پلازمېنې بهر په یوه کلي کې یوه پوځي قطعه لګېدلې ده. د ویلي دي چې په برید کې یوه ودانۍ ړنګه شوې او دوه نورو ته زیان اوښتی دی. د کیف سیمه ییز والی اولکسی کولیبا ویلي دي چې په بمباریو کې 15 کسان ژوبل شوي چې پکې 15 ولسي وګړي دي. د خبرونو پای دا مشال راډیو د چې خبرونه یې پر منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاري اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او ویب سٹور څخه ښکته کولای یا ډاونلوډولای شئ. او اوس مرزو لومړی موضوع ته. د پاکستان قومي اسمبلی په داسې حال کې د عدالتي اصلاحاتو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړی چې واکمن ائتلاف د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب قضیه په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګګۍ له پریکړې خوشاله نه دی. مخالف ګوند تحریک انصاف د عدالتي اصلاحاتو په اړه د کمیټې جوړولو پریکړه غیر موثره بللې او وایي پر دې موضوع هر اقدام باید تر اجماع وروسته وشي. یو شنونکی وایي د سپریم کورټ وروستیو پریکړو ته په کتو د اصلاحاتو اړتیا ده چې عدلیه په ځانګړي ډول په سیاسي مقدمو کې د امنیتي ادارې له اغېزه آزاده شي. خو د سپریم کورټ یو پخوانی قاضي وایي کله چې یوه فیصله د یو چا یا ډلې خلاف وي نو بیا د اصلاحاتو باس پیلوي. اسرار العالم مومند موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان قومي اسمبلی د جولای په 28 د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړ. په قرارداد کې راغلي چې د قوانینو جوړولو او په آئین کې د بدلون کولو اختیار د پارلمان دی او د عدلي کار د دغه قوانینو تشریح کول دي. قرارداد زیاتوي چې د ریاست یو اداره د بلې ادارې په اختیار کې مداخلت نشي کولی. تر اوسه له هغه دا چې په حکومت کې شامل ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د سپریم کورټ د 28 جولای پر هغه پریکړه خوشاله نه دي چې له مخې یې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ګډ امیدوار چودھری پرویز الہی د پنجاب اعلی وزیر مقرر شو. د حکومتي ګوندونو شریک امیدوار همدا شهباز دغه څوکۍ لري کړل شو. تر دې پریکړې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د دې ګوند مخکښ فرحت الله بابر هغه ټویټ بیا شریک کړ چې پکې بابر د سپریم کورټ په اختیاراتو کې د توازن راوستو وړاندیز ورکړي. د پاکستان کورو چارو وزیر رانا ثناء الله هم وایي د سپریم کورټ لخوا د آرټیکل 3 ای د تشریح په رڼا کې په شلم مېد هغو 15 اسمبلی غړو رکنیت ختم کړل شو او اوټونه یې مسترد شول چې د خپل ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان د امر خلاف یې حمزه شهباز ته رای ورکړې وي. خو د په خبره د اسمبلی د هغو لسو غړو اوټونه مسترد نشول چې د خپل ګوند مسلم لیگ قاف د مشر چودھری شجاعت حسین د امر خلاف یې چودھری پرویز الہی ته رای ورکړې وي. رانا ثناء الله په 28 جولای په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل پکار ده چې د عدلي اختیارات منظم کړل شي.
جہاں تک عدلیہ کے اختیارات کا معاملہ ہے
تر سوچ د عدلیہ د اختیارات معاملہ ده نو د اختیارات د کمولو خبره هیڅ څوک نه کوي بلکې اختیارات منظم کول پکار دي د مثال په توګه که د از خود نوټس اخیستو خبره ده یا بینچ جوړولو اختیار دی، نو موږ ویلی شو چې چیف جسټس له خپلو نورو ججانو چې هغه درې یا پنځه کیدای شي د هغو په مشوره او اتفاقي رای سره از خود نوټس واخلي او بینچ جوړ کړي، نو بیا به د بینچ فیکسینګ خبرې په رسنیو کې نه راځي. نو دا خو د عدلیې د اختیاراتو کمولو خبره نه ده.
په پېښور کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان په 28 جولای مشال ایډو ته وویل د عدالت کار قانون جوړول نه بلکې د قانون تشریح کول دي. خو د په خبره په 26 جولای د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د اورېدنې پر مهال د دې خیال ونه ساتل شو او سپریم کورټ نه یوازې حمزه شهباز د اعلی وزیر له څوکۍ لرې کړ بلکې د هغه کابینه یې هم ختمه کړه.
ڈپٹی اسپیکر رولنگ خلاف یو چیزیں اگر پکار رہا ہے چاہے ہائی کورٹ تلے ہائی کورٹ تا چلے سپریم کورٹ تا ڈائریکٹ سپریم کورٹ واقع یا اگر سپریم کورٹ تک تمرا دیا کے ہو کو کیا ہے کیوں نے چھ اگر چکم او تا کے چکم کے بنا تے اگر ہم خطر شو اگر چکم کاؤں نہ کھڑی اگر تے تحفظ ور کو یو دا چیزیں انٹرپریٹیشن میں جو دا قانون کی چیزیں مداخلت شو.
نورعالم خان وایي د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د دوو یو شان مقدمو مختلف پریکړې ښایي چې عدالتي اصلاحاتو ته اړتیا ده. نوموړی وایي په سیاسي مقدمو کې د پوځي اسټبلیشمنټ د مداخلت په اړه د ججانو بیانونه موجود دي. نورعالم خان زیاتوي په سپریم کورټ کې د ادارو د خوښې په بنیاد د ججانو د تقرری او بین جوړولو دې هم مخه ونیول شي. بلخوا په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی جج محمد اطر سعید د نورعالم خان دغه تورونه ردوي او وایي کومو ججانو چې د 26 جولای پریکړه کړې نو هغه ښه کسان دي. د ده په خبره ځکه چې په دې کې له دوو سره د یو ځای کار کړی دی. له اطهر سعید چې مې کله وپوښتل چې تاسو د حکومتي ګوند مسلم لیګ نونو دې دریس ته څنګه ګورئ چې په دوو یو شان مقدمو کې د آرټیکل 23 ای تشریح مختلفه شوي، نو هغه ویل نوموړی وایي چې کله خلک زموږ مخې ته راشي یعنی عدالت مخې ته راشي نو بیا د یو قانون مختلف تشریحات کیږي او عدالت بیا پریکړه کوي چې دا وخت کومه تشریح له آئین سره سمون خوري. په آرټیکل 23 ای دوه پریکړې مخې ته راغلي دي، نو که په دې کې کوم تضاد وي نو د هغو د لرې کولو کوشش کیدای شي. خو زه بیا هم وایم چې ډېر سم ججان دي او هغه پریکړه به یې کړې وي چې کومه د دوی د پوهې مطابق وه. ما چې هم په ژوند کې د څومره مقدمو فیصلې کړې نو هغه مې د خپلې پوهې په مطابق کړې دي. که یو خوا د پاکستان قومي اسمبلی د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړی، نو بلخوا د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف یو مخکښ فواد چودھری د جولای په 26 په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې د غیر نماینده استازو پارلمان به څنګه د عدلي اختیارات راکم کړي. نوموړی زیاتوي چې په عدلیې کې د اصلاحاتو لپاره باید اجماع رامنځته شي او که چیرې داسې نه کیږي نو داسې کمیټې هیڅ حیثیت نه لري.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر 6 پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2013 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ تلاس رسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوي بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو برخو دینی عالمانو په پیښور کې په یو غونډه کې ټینګار کړی دی چې ملایان او خطیبان باید په محرم کې د امن ماحول برقرار ساتلو لپاره د کرکې خپرولو ضد ویناګانې وکړي. عالمانو پرون د پیښور خبریالانو په مرکز کې تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې جومات او ممبر د ورورګلوۍ او آرامۍ لپاره وکاریږي. دوی زیاته کړه چې اسلام د عقیدوي اختلاف له وجې د شر او فساد پارولو اجازه نه ورکوي. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې ټاکل شوې د پاکستان رویت هلال کمیټي نن ماښام د محرم میاشت لیدلو لپاره غونډه وکړي. د غلام غوث رپورټ.
د محرم د میاشتې د رانځدې کېدلو سره سم تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د بیلابیلو مسلکونو سره تعلق لرونکو دینی عالمانو د متحده شریعت محض د سوري لاندې د مسلکي اختلافاتو په بنیاد د کرکې خورولو څخه په ډډه کولو ټینګار وکړو. په دغه مهال د متحده شریعت محض مشر او د خیبر پښتونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی مشال ریډیو ته وویل چې اسلام هیڅکله د مسلکي اختلافاتو په بنیاد د یو بل د عقیدې په ضد د شر او فساد راپارولو لپاره د کرکې خورولو اجازت نه ورکوي.
دا زمونږ د مسلمانانو بدقسمتي ده چې حسین هم زمونږ دی، حسن هم زمونږ دی، او خلفای راشدین دي که صحابه دي، ټول زمونږ دي، ټول امت په هغوی متفق دي. خو مونږ په دې نومونو باندې جنګېدل چې دي، دا زمونږ دپاره یو غټ پیغور و. نو الحمدلله چې د پخوا په مقابله کې نن بالکل صورتحال مختلف دی، او تاسو یې عملی مظاهره وکړه چې د مسلک په نوم باندې، د فرقواریت په نوم باندې به ان شاء الله نور په دې وطن کې د جګړو او د نفرت انگیز تقاریرو د دې اجازت به نه ورکول کیږي چې مسلمان او مسلمان د مسلمان خلاف تشدد کئی، نفرت کئی، کنزل کئی، سپک سپوری کئی، دے خالص دا قرآن و دا سنت نا انحراف کئی.
یو بل دینی علیم مولانا جانزیب زاہد مشال ریڈیو تا وویل چی پا محرم کی دا امن دا ٹنگ ساتلو او دا سنی او شیعہ مسلکونو ترمینز دا رورولی دا ماحول دا برقرار ساتلو لپارا دوی دا غونڈا ترسر اکڑا.
پا دے کی دا تمام مسلکونو علماء دا بریلوی حضرات، شیعہ حضرات، اہل حدیث حضرات، دیوبندی حضرات او دارنگی دا نور مسلکونو والا علماء راغلی. دا اولنی دا دی نشانی دا جدر علماء پا خپل مینز کی اتفاق اتحاد شتاری، او دا یو ډیر کل پیغام بلاد شی عوامو تا، خصوصا دا کی پی کے و دا پیشاور علماء متفق دی، او عوامو تم دا اپیل لی چی دا دمنگ دا بین المسلک اہم آہنگے علماء چې کم اتفاق کړی دا زین مشران دي چې د دې د په خبرو موږ لبیک وای، او ان شاء الله دا پیغام موږ د منبر او د محراب نه خورو.
د دې غونډې پر مهال په پیښور کې د شیعه مسلمانانو د ټولنې یو مشر خونزاده مظفر مشال ریډیو ته وویل
علماء کرام کا منبر کنټرول شي، دوړو طرف نه یو بل احترام کو، او بنیادی طور پر یو دور برداشت بکو، صبر بکو، یو بل عقاید احترام بکو، نو ایس مسله نشته.
د محرم د رانځدې کېدلو رسم په پیښور کې ضلعي انتظامیه د امنیت لپاره د ګامونو پورته کولو تر څنګ د کرکې په تقریرونو او د کرکې د موادو په خپرولو مکمل بندیز لګولی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال راډیوی مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا،
تان دیهلی
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د زوانانو غږ
په سلورو بجو.
په 2014 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له وجې بې کوره شوي، او په پیښور کې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو سیاستوالانو پرون پرلته په وینا کې ویل چې په ګرمۍ کې پر احتجاج سربیره د کډوالو غوښتنې نه پوره کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. پرلتوال وایي حکومت دې کډوالو ته هغه مالی مرستې جاري وساتي چې ور باندې بندې کړي دي، او په شمالي وزیرستان کې دې ورته د استوګنې بندوبست وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو له پرلتوالو سره مذاکرات کړي دي، خو نتیجه یې نه ده ورکړي. غلام غوث له پیښوره.
په ضربې عذب پوځي عملیاتو کې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي ځینې کورنو د جولای د 26 نیټې نه په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده، او د پیښور پریس کلب خوا کې د دوی احتجاجي پرلت دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی میاشتنۍ 60,000 روپۍ مالی مرستې دي بحال کړي. تیره ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو هم د احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل چې په سخته ګرمۍ کې مسلسل د احتجاج باوجود د دوی غوښتنې نه منل د اندېښنې وړ خبره ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک په دغه مهال احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل چې د جنگونو او نارامۍ له وجې پښتانه متاثره شوي دي، او باید صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي.
غیرتی پښتانه تاسو دلته د پریس کلب مخې ته ناست یئ، دا دخپل جائز و مطالبو دا پارا احتجاج کوئی دا ٹارگیٹ کلنگ خلاف پختانے احتجاج کئی دا تیرو پنزو سلویخ تو کالو نا دی جنگونو دی دماکو پختانو لکورو نروان کرو مارکیٹو نروان کرو تجارتو نا ختم کرو بزرگونو بچی اتیمانان شو نفسیاتی مریضان شو دا وزیرستان پختانو نن دا مسئلہ دا وزیرستان نا دا دا ٹولو پختانو مسئلہ دا
د شمالی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې دا متاثرین د حکومت نه سخیر نه غواړي بلکې خپل حق ترې غواړي او په کار ده د دوی غوښتنې ومنل شي.
دا خبره مې راته کې دا روحانی خان چې د نن داسې کوي په سوړو په غورما په غوره شداسې کوي شپې ورځې تېروي میش د تیغ دنا نه زفوت غوړي نه د دنا میش خیریات غوړي د میش کری لري رنګ کړي دي میش د وزیرستان نه ریاستنې بهتره کړي یي.
صوبایي وزیر شاه محمد وزیر د دې احتجاج کوونکو سره د مذاکراتو او د دوی د احتجاج د ختمولو هڅه کړې وه خو تر دې دمه احتجاج کوونکي مطمئن نه دي. احتجاج کوونکو پرون په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
مانم فاروق تا عزت میران شاه بازار د زپرتاون اندرون سرای بازار میران شاه سره تعلق لاره خو شاه محمد راغلی و ډی جی راغلی و خو زمون کار یو نه کړلو خو د متاثرینو داسې مسالې دي کنه چې د خپل د هر علاقې ځان ځان ته مسالې دي. مونږ د میران شاه بازار چې کوم رهایشي یو زمونږ په کورونو باندې روډونه پارکینګونه هسپتالونه حکومت جوړ کړی دي زمونږ د کډوالۍ ژوند دی په کیمپونو کې زمونږ گزارا ده. زمونږ هغه یو کور و هغه اوس نشته اوس چې مونږ ځو چرته بازو کنه مونږ به په روډ باندې خیمه لګاو.
زمانه مایر شاد الله دی زه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. هغه خلک راغلي دي چې هغه واپسې نه ده شوی هغه کورونه ړنګ شوی دي اوس په خیمو کې په کیمپونو کې زندگی او ژوند تیروي.
د پتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای چارواکو د دې احتجاج کوونکو د ستونزې په اړه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د هغه کورنو مالی مرستې ودرولې شوې دي کومې کورنۍ چې خپلو سیمو ته واپس شوې دي. خو په پېښور کې په احتجاج ناست د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي افغانستان ته د کډه شوي زرګونو کورنو نه علاوه وزره کورنۍ اوس هم خپلو سیمو ته نه دي واپس شوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو اداره وایي چې روان کال په بیلابیلو بریدونو کې له 1500 زیات پرتیری وژل شوی دی. ادارې دا شمیر پر داسې مهال خپور کړی چې د جولای پر 28مه په پېښور کې د وسلوالو په برید کې دوه پولیسان ووژل شول او یو ژوبل شو. شنونکي وایي پر پولیسو د حملو د زیاتېدو لامل دا دی چې په تیرو وختونو کې حکومت د ترهګرۍ ضد ملي تګلاره نېشنل اکشن پلان په سم ډول نه ده عملي کړی او په پوځي عملیاتو کې وسلوالې ډلې ختمې نه کړای شوي. خود خیبر پختونخوا حکومت وایي د امنیت ټینګښت ته ژمن دی او د پولیسو د ساتنې او د هغوی د توان او وړتیاو زیاتولو لپاره ټول اقدامات کوي. د شبیر احمد جان رپورټ.
د خیبر پختونخوا د پولیسو محکمې شمیرو تر مخه روان کال 2022 کې تر دې دمه د دوی 1500 تنه سیوا اهلکاران د وسلوالو په ډزو په خصوصي توګه په هدفي وجنو کې مړه شوي دي. دغه ډول شپېتو نه سیوا ژوبل شوي هم دي. د جولای په 28مه هم د پېښور متنو پولیسو سټېشن په حدودو کې د غشت دوران درې پولیسوالا د ډزو ښکار شوي چې پکې دوه مړه او یو ژوبل شوي دي. تیر وختونو کې د وسلوالو پر ضد بیلابیلو پوځي عملیات ورستو په پولیسو او نورو امنیتي اهلکارانو بریدونه او د ترهګرۍ پېښو کې کمی لیدل شوی وو. ولې خو شا تیر یو نیم کال راسي یو وار بیا د وسلوالو لخوا د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو بیل سیمو او قبایلی ضلعو کې هدفي وجنې سیوا شوې دي. دا چې وجه صدا نو د پولیسو پخوانی مشر اختر علی شاه وای چې د وسلوالو ډلې تنظیمونه او مشران همغه شان موجود دي.
د دې خلاف نېشنل اکشن پلان لاندې کاروایان وشوې، خو بنیادی لیډرشپ او تنظیم ختم نشو. دوی بل اړخ ته واوړېدو، بیا هلته د افغان طالبانو حکومت رالو، دوی سره دوی څنګ په څنګ جنګېدلې دي. نو اوس بیا د دوی همتونه سوا شو. بل طرف ته چې دوی چونکې مذاکرات کوي، نو دا بات ښکاري چې د پاکستان واکدارانو باندې اغی خپل پریشر سے واپور غاڑی او بیا دې کې ذاتا سپلټر ټو سب دی اغی بیا ذاتا کاروایا دي کوي.
نو ول جاته وی چې د ریاست لخوا د تر هغه په ضد جوړې قامي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان باندې هم په صحیح توګه عمل درآمد نه کېدول وږي. دغه ډلې یا دغه وسلوال اوس هم شتون لري او د خپل بردونو د لارې دوی ځان ثابتول غواړي. دا چې حکومت په دې اړه څه ګامونه پورته کړی دي، نو خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف مشال لیډو ته وایي چې دوی د وسلوالو د کارویانو نه خبر دي او حکومت د دې مخنیوي لپاره خپل پلان هم شته دی او زر به د دوی مخه ونیسي.
حکومت بالکل د خپل ذمہ دارۍ نه با خبره ده او ویل په سوس ګامونه پورته کړی دي، دا غي کې یو خدای چې پولیس ته د مزید فیسیلټیز د ورکولو لکه دا لایف کټي دی او دا شانته هلمټ یو دا ټایپ نو چې کوم اکوپمنت حفاظت لپاره او بل دای نه علاوه آی جی پی ته دا اونې دا یاد ورکړو چې پولیس دا کشتونه په داسې طریقه باندې پلان کی چې پاره کې دا داسې ټایپ عملی چې دین دا غیر مخنیوا کې دي شي د دهشتګرد او تر خبر او تا موقع نه ملایويږي چې دی آسان باندې پولیس هل کا ټارګټ کی او یقینا دا یو نوې طریقه کار دی چې په خلکو شروع کړي دي او چې کوم ځای کې یوازې پولیس والے وي نه کل ٹریفک اہلکار نو پاری ڈزیو کی او پتے باندې حکومت ډیر سنجیدگی سره نوٹس اخستے دی.
دا د ونرا چی وزیرالہ خیبر پختونخوا په مشرے کې په صوبه کې د امن او امان په صورتحال او د پولیسو اہلکارانو د مخ په جاتې دوه هدفي وجنو پیغ ورستو. د جولای په 2 یو اعلی پیغونډه کړه وا چې په کې د پولیسو مشرانو د داخله چار محکمې او نور لړپړو چارواکو ګډون کړي وو. وزیرالہ په دې اړه هدایت کړي چې پولیس ته د خپل امنیت او د وسلوالو مخنیوي لپاره کوم وسایل ضرورت وي هغه به دوی په لومړیتوب پوره کړي چې خپل هم او د اولس هم حفاظت باور کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ کابل کے تھیں
د اوکرين چارواکي وايي د هغه هیواد پر یو مرکزی ښار د روسیې په پرونی هوایی حملو کې 15 کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. د کیروفوګراد والی او نورو چارواکو ویلي دي چې په بمبارۍ کې د کروپی وینیتسکي ښار د هوایی چلن تجهیزات، یوه الوتکه او ورسره نږدې ودانۍ په نښه شوي دي. په همدې حال کې اوکراني ځواکونو د جنوبي سیمې خیرسون نیولو لپاره عملیات لا ګړندي کړي دي. احمد شاه اعظمي د مشال راډیو د خبرونو د مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې اوروي.
چارواکي وایي د روسیې هوایي حملو د کیف د جنوب په 300 کیلومتري کې کروپیف نیتسکي ښار په نښه کړی دی. د سیمې یو حکومتي چارواکي پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې ویلي په حملو کې دوه هنګرونه وشتل شوي دي. د ده په وینا په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 کسان روغتون ته لېږدول شوي دي. د اوکراین انټرفاکس اژانس د ښار د نورو چارواکو خبرې راخیستې چې ویلي دي په حمله کې د هوایي چلن تجهیزات، الوتکه او ورڅیرمې ودانۍ زیانمنې شوي دي. اژانس د ښار د یو چارواکي ریکوویچ وینا هم راخیستې چې وایي په ټپیانو کې 12 تنه سرتیري هم شامل دي. د روسیې د میزایل په حملو کې کیف، چرنیهیف، میکولایف او خارکیف سیمې هم په نښه شوي دي. د اوکراین د لوی درستیز یو لوړ رتبه چارواکي اولیکسی هورموف ویلي په کیف کې سوي دا حمله په تیرو 9 کیلومتري هغه ده چې د یو کلیوالي سیمې او پوځي قطاع په نښه کړې ده. د ده په وینا د حملې یو ودانۍ ویجاړه کړې او دوی نورې ودانۍ زیانمنې کړې دي او د اوکراین ځواکونو بیا د ده په خبره یو میزایل ویشتلې دي. د کیف والی اولیکسی کولیبا ویلي په دوه حملو کې 15 تنه ټپیان شوي چې 15 تنه ملکیان دي. کولیبا د اوکراین دولتي تلویزیون ته وویل روسیه د پراخ ولسی مقاومت په جواب کې د خپل میزایل په مرسته د غچ اخیستنې حمله پراخ کړې دي. د ویلي اوکراین لوړاندې د روسیې پلانونه شند کړي او د ځانونو دفاع ته به دوام ورکوي. پر اوکراین د روسیې د رغل شپږ میاشتې کېږي او د امریکا د اساسو جرګې یوې استازي الیسا سلاتکین په وروستیو کې سی ان ان تلویزیوني شبکې ته ویلي چې ګمان کېږي تر 15,000 ډېر روسي سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي وي. دا د هغو ځواکونو نیمای برخه جوړوي چې ماسکو په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل لپاره لیږلي ول.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز او تر هغې وروسته بیا اونیزه خبرونه تر خبرو. نو لومړی خبر دا دی چې د پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم له حکومت غوښتي دي چې د ولسمشر له لارې دی سپریم کورټ ته د آئین د 3/4 مادې د لومړۍ برخې تشریح لپاره غوښتنلیک واستوي. د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه په پی ډی ایم کې د شاملو واکمنو او نورو ګوندونو مخکښو استازو په یو خوله په منظور کړي پریکړه لیک کې کړي. د ویل د دې لامل دا دی چې د جولای پر 26 د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب پایلې په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګګۍ فیصلې سیاسي بحران زیږولی دی. د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال او دوه نورو قاضیانو د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب په اړه د قضیې اورېدنې پر مهال په بیا بیا ټینګار کړی وو چې ټولې فیصلې آئین او قانون ته پکتو کوي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف ګوند د یو شمیر غړو استعفا تایید کړې ده. دولتي راډیو تیر ماښام په یو خبر کې ویلي دي چې د قومي اسمبلی دفتر د هغو غړو د استعفاګانو په اړه خبرتیاوې هم خپرې کړې دي. د قومي اسمبلی سپیکر د بشري حقوقو د پخواني وزیر شیرین مزاری، د پارلماني چارو پخواني وزیر علي محمد خان او د اطلاعاتو او خبرونو چارو پخواني ریاستي وزیر فاروخ حبيب په ګډون د تحریک انصاف د یو لس غړو استعفاګانې منصور کړې دي. د تحریک انصاف غړو د اپریل پر 10 نیمه شپه د وزیر اعظم عمران خان تر ګوښه کېدو یو ورځ وروسته استعفاګانې ورکړې وې. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده ویلي دي چې په افغانستان کې باید ټولې پریکړې له اسلامي شریعت سره سمې وشي او د انسانانو جوړ قوانین نشي عملي کېدای. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې اخونزاده دا څرګندونې پرون په کندهار کې له والیانو او نورو چارواکو سره د لیدو پر مهال کړې دي. په پرونی بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت پر چارواکو غږ وکړ چې ټولې پریکړې دې له شریعت سره سمې کوي، ځکه چې د خدای حاکمیت د هغه د حکمونو په عملي کولو کې دی. طالبان د 2021 زیږیز کال په اگست کې له واکمنېدو راهیسې ټینګار کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ولس حقونو ته ژمن دی، خو د دې چوکاټ تشریح نه کوي. د طالبانو حکومت د خپلو تګلارو له وجې د نړیوالو له فشار سره مخامخ دی. د اوکراین یو سیمه ییز والی ویلي دي چې د هغه هیواد په مرکز کې د کیروفوګراد پر سیمه د روسیې په پرونی بمبارۍ کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونو د جنوبي خرسون سیمې د بیا نیولو لپاره خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د روسیو ځواکونو په بمبارۍ کې له پلازمېنې کیف شاوخوا 300 کیلومتره لرې په جنوب کې د کروپی وینیتسکي په نوم ښار په نښه شوی دی. سیمه ییز والی آندری ریکوویچ پر ټولنیزو شبکو په ویډیوي بیان کې ویلي دي چې 25 ژوبل کسان روغتون ته انتقال شوي او 15 کسان وژل شوي دي. د خبرونو لنډیز مو اورید او وسم وخت شوی د اونیز خبرونه مشال راډیوي مجلې. په دغه خبرونه کې نن د ادمخیل درې د شاعر مراد علي مراد مرکاو د پخوانی شوروي اتحاد د نومیالي لیکوال رسول حمزه توف د کتاب زما د افغانستان دی وی برخي ژباړه اوري. د خبرونه کوربه نجیب امیر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو دا ونې په خبرونه کې د آدم خیل درې سره د تړاو لرونکي خوږژبي شاعر مراد علي مراد مرکا او د زما داغستان کتاب د ویبلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره د مشال راډیو سره پاتې شئ. مراد علي مراد لیکوال، شاعر او خبريال دی. هغه په خبرونو کې لیکل کوي، مجلو سره همکاري لري، ادبي محفلونو ته ورځي، له ملګرو ادیبانو سره راشه درشه پالي او کتابونه چاپ کړي دي. موږ د مجلې په دې غنه کې له نوموړي سره خبرې کړې او هڅه مو کړې چې دا غل ژوند او فن سره لا نو راشنا شو.
زمانم جي اصل نوم مراد علي شاه دی او ادبي دنیا کې په مراد علي مراد ز پیژنګلو لرم کړی جي.
خجي
د پلان نوم حسین شاه دی.
ها
زه په اتلسم فروری 1901 اتیایم کې په در آدم خیل کې پیدا شوم.
صحیح مراد علی مراد صاحب سمره وخت نه د شعر او ادب سره تړلې.
زه خو سر 1906 نه وینم ما ته دا څه پته لګی چې را زده پښتو ژبه او ادب سره تړلې یم او لګیم پښتو ادب خدمت کوم کنه جی.
ښه جی نو سم کړی دي تر اوسه پور اسپانو کې تاسو شیرونه ما کتلې چې چاپ کېدل په پېښور نه چې کومه پښتو ژبه ورسپانه راوته نو د دې نه علاوه کوم ادبي جرګو سره ناسته پاسته لري او سم چاپ کړی دي.
زه خو جی دا وخت د رڼا پښتو ادبي جرګې ضلع پېښور مشر سکتر يم.
ها
او مونږ دلته زه دا وخت دلته د کوارټ روډ باندې زنګلی کلی وته وی هغه کې اوسېګم دا پېښور ضلع ده.
جی
نو هلته مونږ وحدت پښتو ادبي ټولنه جوړه کړې ده دا غي زم مشر سکتر يم. دا زمونږ پوجره کې دا غي غوند کیږي او زما اورمبه شعري مجموعه د مرادونه پنوم باندې په 2010 کې د مرادونه پنوم چاپ شوی ده چې هغه د ثقافت محکمې زما د ادبي خدماتو په اعتراف کې چاپ کړی ده. دا د ډاکټر ارواخه ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب سفارش باندې چاپ شوی و. دا شعري مجموعه مرادونه.
صحیح.
او دوه مشهري مجموعه مې په 2015 کې چاغه حمدونه ناتونه دي مختلف اصلاحي نظمونه دي درمانونه په نوم باندې چاپ شوی دا زما تر اوسه دوه شعري مجموعه چاپ شوی دي جی.
او د دې نه علاوه په اخبارونو کې هم تاسو ډیر زیات لیکل کړی کنه؟
از خو تاسو د ډېر مودې نه زموږ او تاسو تعلق دی
جی.
د افغان ادبي بهیر او افغان ادبي ټولنه کې مونږ د بورډ ال تکوالی ساکه د غلطه بغوند کې دی کنه جی.
بالکل
نو مونږ به درتلو حبیب الله رفیع صاحب او اسف صمیم صاحب او ګل مولا همکار صاحب او نور ګنډ پر شاعران بووی کې به تاسو مې کنه جی.
جی بالکل
مونږ به خپلو درتو مونږ به پکې شرکت کولو. زه وحدت اخبار کې د مرادونه په نوم باندې زه کالم لیکم کنه جی.
صحیح.
او هواد اخبار نن سبا زه انچارج ایډیټر یم. ها دا پېښور صدر ګلبرګ نه چاپ کیږي د دې بانی چې وغه ارواخات سلطان محمد صابر صاحب وکړه جی.
صحیح.
د اخبار د کویټ نه شروع کړو صرف د پښتو ژبه او د پښتو ادب د لپاره فی سبیل الله چې راځه د خپل پښتو ژبه او پښتو ادب خدمت وکم.
صحیح.
نو زه دې سره بالکل په مفته کار کوم او د ارمانونو په نوم پکې کالم هم لیکم او هر شاعر ادیب لزه حوصله افزایی ورکوم چې را زموږ پښتو ژبه په دې طریقه او پښتو ادب زموږ ترکیو کې او موږ شاعرانو ادیبان ته حوصله افزایی ترلاسه شي.
صحیح. مراد علی مراد صاحب تاسو خو شاعریم کړی دا د اخبارونو سره موابسته پاتې شوی استه دغه پښتو اخبارونو د پښتنو شاعرانو پر برسي راکولو کې او دغه د فن په زلولو کې سمره رول لوبولې او تاسو د هوا د اخبار چې په دې کې تاسو کار کوئ نو سمره مقور کوئ لیکوالو ته شاعرانو ته چې هغه خپل اثر تاسو په پانه کې چاپ کړي.
ارجی گنچ مل مرګری دی زکه جزار چاله حوصله حوصله افزایی کو منو تیر شاعران نړیواله ستبان مونږه شاعران دیبان خپل نصری او شعری لیکن رالیږي او زه باقاعده دی د تصویرونو سره په خصوصي توګه چاپ کوم بهر هم د لرو بر چې کم پاکستان کې دی افغانستان کې د بی تنظیمونه دی یا بهر ملکونو کې سعودي کې قطر یا نور ملکونو کې کم زمو پښتانه په ټوله دنیا کې موجود دی نو التای ادبی حل زل کوي د خپل پښتو ژبه خدمت کوي او ډیره خطرې کې سره کوي نو ای خپل ادبی غوند او ادبی رپورټونه ما تر علیږي او بیا زه تصویرونه سره په هوا د اخبار کې زموږ د هر جمعې پورس دغه د ادبی رپورټونو صفحې چاپ کیږي کله درې صفحې وي کله څلور صفحې وي خو مونږه ډیر زیات اهمیت ورکو پښتو ادب له پښتو ژبه له د شاعر ادیب حوصله افزایی د پاره مو وي چې زموږ د پښتو ژبه نور هم عام شي دا دې ته خپل حقونه ترلاسه شي زموږ د پښتنو شاعرانو د باندې حوصله افزایی وشي کنه جی. او دې معیاري سمره معیاري لیکو کې او دې په لیکونو کې سمره جدت پیدا شونه دا به ډیر د فخر او روان کول لپاره به دا ډیر د ویاړ او د
پوه خبروي
کوي. صحیح مراد علی مراد صاحب ځوانان نثر عملی کی کنه زیاتره شعر طرف ته راځي. د نثر پړه ویل کیږي چې د شعر د نثر د پاره داسې یو زینه خلک ته په شعر باندې پایلو کی بیا ورسره نثر ته راځي. ستاسو تجربه خو وسی ده بیلابیل خبرونو کې تاسو کار کړي په خپل مشایرو ته ځای راځي د ځوانانو سره ناسته پاسته لري نو ځوانان نثر ته پام کوي کنه؟
یاره نن سبا خو جیبه غزل د ټول نه ګران صنف ته خو زمونږ چې شاعر کم نه وي شاعر رشي نو بس غزل لیکي او موی چې بار دا ما معیاری لیکلو بیا ادبی غونډو کې اکثر تنقید تم نه وړاندې کوي ځکه چې زمونږ ادبی غونډو کې بعض معیاری تنقید ډیر کم درجه پاتې شوی کنه جی زمونږ بعض مشران شاعران ادیبان ترغه ادبی غونډو نه نزی چې ترسو لای ایلا صدارت یا مشر ملما نکړې شي کنه جی مو چې دا زمونږ پوهان شاعران ادیبان کم دی دا پی ایچ ڈی اسکالران چی دی کنه کم دا علم استادان چی دی علم ډاکټران چی چې دی وخت په وخت اره ادبی غونډې ته حاضری کوي چې دی کده نوې کول نو خيزه شاعران ادیبانو تربیت کوي نو خبوي کنه نو چې مونږ یې چیرې تنقید برای اصلاح شي تنقید برای تنقید نه شي او جی نو نثر طرف ته مطالعه نشته نن سبا مونږ پښتنو شاعرانو کې ادیبانو کې دا کار چې خپل کتاب له کور خرڅ کو دغه به راوالو پیسې به خپل کتاب د پاره مونږ په قرض دار راوالو خو بیا به هغه کتاب مونږ مفت تقسیمو په ډالو کې
یعنی خلک نه اخلي
شاعران ډیر کم لیدلی دي شاعر هغه کتابونه مفت ویشي
پښتانه
دې باندې تا پیسې ورکړي چې ته یو کتاب چاپ کین پکار جات په مارکیټ کې کې دي ابل معیاري چې چاپ شابه به خامخا خلک اخلو خو مونږ سره د معیار کم هم دو زمونږ د نوې نسل مطالعه نه کوي د مطالعه ډیر زیات ضرورت دی
بالکل
زمونږ پښتو ژبه پښتو ادب ترقی کوي اب مطالعه باندې کوي چې دې زمونږ د نوموړو پوهانو شاعرانو دیبانو نثري او شعري مجموعي لولي مقالې لولي افسانه لولي یا ناول لولي یا تکل لولي یا نیمکه بغاته را سمره پختو شاعره کې ډیر سنفونه دي خو نن سبب غزل لخل کو ډیر اهمیت او زور ور کړو دا لیکو زمونږ خو پختو جبا کې ډیر سنفونه دي
بالکل
اکر چې نیمکه ولیکل شي بغاته ولیکل شي دا شان چار به ته ولیکل شي
صحیح مراد یا مراد صاحب نن سبا پختو کتاب چې چاپ کیږي په پیښور کې نو په څومره تعداد کې چاپ کیږي؟ پښتانه خو په ملیونونو دي په افغانستان کې دي پاکستان کې دي په ټوله نړۍ کې پښتانه خواره واره دي د پښتو د کتاب څه حال دی نن سبا چې چاپ کیږي نو ته شمیر څومره؟
یاره بعض شاعران خو په زرګونه چاپ کوي
ها
زموږ شاعر دی که یو شاعر دی نو هغه لکه وای چې یاره ما دومره زرګونه کتابونه چاپ کړی دو خالان کې هغه یو څو کتابونه چاپ کړی دي کنه بعض شاعران دي چې به دوه شعر لیکلي یا غزل به لیکلي یا به دومره مشهور کنه یاره زه ډیر لوی شاعر یم یا به سندرغاړي کلام وای کنه نو به ځان ته بیا ډیر لوی شاعر وای بل زمونږ سرکاري ادارې بس شاعر ادیب چې لیکي کاغه معیاري لیکه که غیر معیاري لیکي بس یو کاروبار دی یو بزنس ته جوړ دی بس خلک د شهرت توګي دی او عزت می عزت بس پته نه لګي بس شهرت د پاره خلک لګیا دي کنه وای چې زه مشهور شوم نو مشهورتیا خو په ډیرو طریقو کیږي په بل طریقه رضان سوک مشهور کی کنه
جی مراد صاحب دره توای چې اوس خود سوشل میډیا دا ورم ده کنه فیسبوک تلاری ټیک ټاک تلاری یوټیوب تلاری خلک شاعری خپرول شي نو دغه لارې نه د دغه ټولو لارو نه د شاعری خپرولو ته تاسو څنګه ګورئ دغه ګام ده
یاره چې دغه ګام ده خو دا بعض ملګرو نه لکه غزل بل تن په خپل نوم دغه کیا هغه کې بعض خلک چې د شعر او ادب د معیار نه د معنی نه خبر هغه په دې باندې بیا کمنټس کوي کنه چیرې فیسبوک بسر سړی ځان نه صحافی جوړ کړی دار سړی ځان نه شاعر هم جوړ کړی دی او زه کو چې په فیسبوک ګورم بس پښتو ژبه پکې ښه ډېره ده دا خلک وایي یاره پښتو ژبه ترقی نه کوي کنه مې پښتو ژبه څنګه ترقی نه کوي پښتو په فیسبوک کې هډونه پښتو ده خو مونږ مسله دار چې په مونږ پښتنو شاعرانو کې جی اتفاق نشته کړی جی تر اوسه په پښتنو شاعرانو په پښتنو کې شاه اتفاق رانلو کدی کې کلم اتفاق رالو زموږ په پښتو ژبه هم لازمی شي زموږ په کتاب هم د معیار شي زموږ په پښتو ژبه په سکولونو او کالجونو کې هم د لازمی مضمون په توګه لوستل شي کنه جی. نو زه مې فیسبوک خدای دې خو لکه دې ته پاره یو معیار ټاکل پکار دی، یو طریقه د پکار دی، لکه هر چا له خپل ګروپ جوړول پکار دی، هغه کې بیا خپل کلام خورول پکار دی، هر چا ته خپل غزل دغه نه دی دغه کول پکار، هر څوک په دې په قدر څه پوهیږي کنه جی.
صحیح، بالکل، هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه. او ستاسو کار د شعر لیکل دی، د شعر باندې نقد کول دی. او زه خوشاله شوم مشال رادیو سره خبرې وکړې. مراد علي مراد سي خو تاسو نه بس اورو
مننه جی. زمړومبه خو جی زه خپل دویمه شعری مجموعه چې کوم ده، د حمدونو ناتونو او نظمونو مجموعه ارمانونه
جی،
دا په کال 2015 کې چاپ شوی ده. نو دینه وړومبه جی حمدیه شعرونو وایم.
صحیح ده
جی،
اورو جی اورو.
ادھر ولے بیلستنو یہ آسمان دے دا کمال زموں دا پاغنی رحمان دے، ادھر ولے بیلستنو یہ آسمان دے دا کمال زموں دا پاغنی رحمان دے، دنیا کی پیدا کرے یہ ہر چیز دے، دنیا کی پیدا کرے یہ ہر چیز دے، جاندار دے ہاغ سیزوک بے جان دے دا کمال زمود پاکنی رحمان دے، یا اللہ یا محمد زمراد وائم، یا اللہ یا محمد زمراد وائم، شپا اور زما پجبادا بیان دے دا کمال زموند پاغنی رحمان دے.
درخ
دنتیا
جی، بالکل مننه مراد صاحب، حمد مو ویلی او ډیر خوند وکوه. اوس راته اوس د غزل سو شیرونه مراته وای او ډیر خسته ترنم کوي مراد صاحب.
مننه جزو ترنم کې وایم دا حمد او نات دا ترنم کې ویل پکار دي کنه
جی. جی بالکل، اوس غزل مراته په ترنم کې وای.
ها جی ها ها، دا غزل پر لے چراغ لو زماد ارمانونو پچم، پر لے چراغ لو زماد ارمانونو پچم، از غیرا اوٹو کی د بیاد سرو گلونو پچم، زماد زڑ گلا گلا بت چی ہر زکیی، زما د زړه ګلا ګلاب ته چې هر زکیه، ستا خوشبوې مال رازي ستا د یادونو پچم، از غیرا اوټو کې د بیا د سترو ګلونو پچم.
ډېر ډېر زبردست.
زد خایسا محبت پچم کش پې تیروم، زد خایس محبت پچم کش پی تیروم، ویدے سحر پتا مدام د تور تمنو پچم، از غیرا اوٹو کی د بیا د سرو گلنو پچم.
پھر زبردست.
زل الفت ن نغمہ و باس مو چغای کلم، زل الفت ن نغمہ و باس مو چغای کلم، تچ مظلوم باندے کڑ ظلم د ظلم نو پچم، از غیرا اوٹو کی د بیا د سرو گلنو پچم، خدا یارا گیر شم د ظلمونو او مرگونو پچم، خدا یارا گیر شم د ظلمونو او مرگونو پچم، سارا نوزی پر ماند حسرتونو پچم، از غیرا اوٹو کی د بیا د سرو گلونو پچم.
ډیر زبردست.
ناز کې پیغله ته چ هم د ظلم نا کوي، ناز کې پیغله ته چ هم د ظلم نا کوي،
زبادهم پرگدم یواز دنازونو پچم نظرا کې د بیا د سرو ګلونو پچم سوک چې تکلیف زغمل نشي او ظلمونه کوي سوک چې تکلیف زغمل نشي او ظلمونه کوي داسې ظالم وي مدام پاتې د رحمونو پچم ازغرا اوټو کې د بیا د سرو ګلونو پچم زمراد گل کرم پدا سے خاریا کی گلا زمراد گل کرم پدا سے خاریا کی گلا چتر از غیوی تل چا پیر درنگونو پچم
دا مراد علی مراد خبری او ورپسې زمزمه مو واوریده. ژوند په خپل یو زمزمه دا چې د هر چا په شونډو ګرځي او دا ژوند په کلتور، فرهنګ، ادبیاتو، ډرامو، تیاتر، سینما، موسیقي او هنرونو باندې سنگار شوی دی. کله چې کلتور بډای شي د نورو ټولنو پام هم وراوړي. د رسول حمزه توف مشهور کتاب زما د غسان د نړۍ یو له هغو کتابونو څخه دی چې د کلتور په پیژندنه کې د ادب له شاګردانو سره تر ټولو زیات کومک کوي. موږ د دې مشهور کتاب ځینې برخې پخوا هم در تژباړلې او په دې خپرونه کې مو درته نشر کړې دي. دا اونۍ مو هم د خواږه پر تاسو پیرزو شي. تاسو د زما د افغانستان یو بل برخه واورئ چې ورسره به د مجلې دا غاڼه هم پای ته ورسیږي. غریزو سیمو کې د لارې په سر استعمالیدونکي یو ترسکونه او چسته فقره خلک د زینکړی آس پاندول غني د خپل کتاب چینه په مکاج کلا کې چرته چې زما ستوګ نه ده په همدې کور کې د علي علیوف په نوم یو پهلوان موسیقي چې سلور واره نړیوال قهرمان هم پاتې شوی دی. یو ځل په استنبول کې هغه د یو نامتو ترکی پهلوان سره په کوشته کې مخامخ شو. دا ترکی پهلوان ډیر تجربه کار او د غیګنیونې په چل پو کسو، خو علي چې په اطمینان او خیاری پهلوانی کوي په څو دقیقو کې خپل سیال راو پرسولو. ترکی پهلوان لزمه کې د پاسېدو پر مهال علي پهلوان ته یو داسې پیغور ورکړ کوم چې په داغستان کې ډیر مشهور دی. په استنبول کې د اوار ژبې په اورېدو علي ډیر زیات حیران شو، خو تر دې هم زیات حیران ترکی پهلوان. د دې خبرې په اورېدو شو چې علي ورته وویل، زما د وطن ملګریا پیغورونه ولې کوي؟ دا خو بس لوبه ده. خو تر دې دواړو زیات حیران د غیګنیونې د لوبې جوړونکي، ریفریان او نندارچیان هغه مهال شول چې ویلیدل دواړه پهلوانان یو بل ته نږدې شول او داسې یو بل ته غېږه ورکړه چې ته به وایې دوه ورک شوي وروڼه له مودې وروسته یو بل وینې. روستا معلومه شوه چې ترکیه پهلوان د هغې اوار کورنۍ سره تړاو لرلو چې د شامل له گرفتارۍ وروسته یې وطن پریښې او په ترکیه کې ژوند پیل کړو. د دغو دواړو پهلوانانو ترمنځ نن هم پخه یارانه ده. د ابا له یادښتونو څخه. ابا په 1901 کال کې ماسکاو ته لاړ. هغه ته یې هلته تمغه ورکوله. په هغه زمانه کې دا ډیره لویه خبره ګڼل کېده. ابا چې کله تمغه د کوټ ته پاسه لګولې بیرته کلي ته راستون شو، نو د کلي د خلکو یوه لویه غونډه راوبلل شوه. دلته خلکو له هغه نه غوښتنه وکړه چې ورته د ماسکاو د سفر کیسه وکړي. د کرملین او ولسمشر میخایل کالینن په اړه دې خپل تاثرات وړاندې کړي چا چې هغوی ته تمغه ورکړې وه. د نوموړي خلکو دا غوښتنه هم وکړه چې تر ټولو زیات چې له کوم سیز نه متاثره شوې د هغې په باره کې دې هم څه ووایي. ابا د خلکو غوښتنه ومانله او بیا یې وویل، تاسو به د دې خبرې په اورېدو ډیر خوشحاله شئ چې ولسمشر میخایل کالینن زما نوم د روسیې د دود له مخې نه، بلکې د اوار د خلکو د قاعدې مطابق واخیست. هغه ما ته صدا حمزه نوم واخیست، ما ته ګمزه صدا ونه ویل. مشران د دې خبرې په اورېدو ډیر زیات خوشحاله شول او له خوښۍ یې سرونه وخوځول. ابا خپله خبره په مخ کې بوتله او ورته ویل، زما د خبرې په اوریدو تاسو دلته دومره خوشاله یې، نو اندازه ولګوئ کله چې ولسمشر ماته په کرملن کې دا خبره کوله نو زما د خوشحالۍ به څه حالت و. زه درته رښتیا وایم، دې خبرې زه دومره خوشحاله کړی وم چې د لږې شیبې لپاره د جایزې د ګټلو خوشحالي یې رانه هېره کړې وه. زر د ابا احساسات درکول شم. د سو کاله مخکې خبره دا زه د شوروي اتحاد د ادیبانو د یو پلاوي سره پولینډ ته تللم. هغوی موږ د کراکوف ښار په یوه هوټل کې ځای پر ځای کړی و. یو سهار یو چا زما په دروازه ټک ټک وکړ. ما چې دروازه پرانیستله نو یو اجنبي سړی هلته ولاړو. هغه په اوار ژبه رانه پوښتنه وکړه، آیا حمزه الرسول دلته پاتې کیږي؟ زه په یو وخت هم حیرانه شوم او هم خوشحاله. ما ورته وویل، ستا پلرنی ټاټوبه د خدای آباد لري، ته یو اوار کس دلته په کراکوف کې څه کوې؟ زه هم دومره احساساتي شوم چې هغه کس مې لاس نیولی کوټې ته ننویست. بیا چې د خبرو لړۍ پیل شوه نو ټوله ورځ تیره شوه. لمر هم خپلې وزرې راټولې کړې خو د خبرو لړۍ ونه شلیدله. خو معزز میلمه د اوار نه و، هغه پولنډی و چې د داغستانیو ژبو او د هغوی د ادبیاتو زیاته مطالعه یې کړې وه. هغه په اول ځل د هیټلر په یوه کمپ کې د بندي دوو قیدیانو څخه چې د اوار اوسیدونکي وو اوارې ژبه اورېدلې وه. هغه دا دواړه اواري قیدیان هم خوښ شوي وو او د هغوی ژبه هم. همدا وه چې هغه د اوار ژبې مطالعه پیل کړې وه. له هغو دوو اوار قیدیانو څخه یو خو په هماغه وختونو کې وفات شو او دویم به ژوندی و. هغه د شوروي پوځیانو په کومک راخلاص شو او تر دې دمه ژوندی دی. موږ دواړو هم په اواري ژبه خبرې کولې او ماته دا ډېره جالبه وه. ما خپل دغه نوی دوست او نامتو عالم ته د داغستان د سفر بلنه هم ورکړه. موږ دواړو کسان ټوله ورځ په اوار ژبه کې خبرې کولې خو زموږ د دواړو په ژبه کې ډېر توپیر موجود و. دغه په ژبه کې یو عالمانه وقار موجود و. هغه ډېره ښکلې او صحیح ژبه ویله، بلکې که دا ووایم چې له ضرورت نه هم زیاته سوچه ژبه یې ویله نو په غلطه به نه یم. د هغه ژبه د بې کیفۍ تر حده صحیح وه. نوموړي د ژبې د روانۍ نه زیاته ګرامر ته پاملرنه کوله. د دې احتیاط پر مهال له هغه نه دا خبره هېره شوې وه چې د لفظونو په خپله هم یو وجود وي، یو ژوندی وجود. زه یو داسې کتاب لیکل غواړم چې ګرامر پکې د ژبې محتاج وي، ژبه د ګرامر محتاج نه وي. لکه څنګه چې زه ګرامر ته د یو داسې مسافر په نظر ګورم چې په لاره پلې روان وي، او ادب هغه مسافر ګڼم چې پر آس سپور وي. په دې وخت کې پلې روان مسافر په آس سپور مسافر نه دا غوښتنه وکړي چې هغه دې هم د لږې شیبې لپاره له ځان سره سپور کړي. هغه یې هم ومني او شاته په زین له ځان سره کینوي. اوس پلې کس ځان شاله کړي، آس لرونکي مسافر له زینه ټېله کړي، واګي په خپل لاس کې واخلي او آس ته پونده ورکړي، او بیا دې دا هم وایي چې دا آس زما دی، په زین تړلی سامان هم ټول زما دی. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو سره آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.